کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. خبری خبرونه ته موز فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای واوسي او بیا د حمله دې هیواده ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټور زرداري تېره ورځ له یو انډونیزي تلویزیون سره په مرکه کې ولیدي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې روانه اونۍ د یکشنبې پورې سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړلورو ته مرګ شوبل اوښتې وه. د ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون 1.2 میلیارد ډالرو بسپنه غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړونده د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي دا بسپنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته په دې ډله کې د افغانستان، سوریې او یمن په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي د مرستې ورسوي. دا طالبانو حکومت بهرنیو سایلانیانو ته د دې هیواد په شمیر ولایتونو کې د زور مرغانو د ښکار اجازه ورکړي. بختر خبري اژانس اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د وزارت د 240 میلیون ډالرو پر ارزښت د دې مرغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنیو سایلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی. سرچینې ویلي دي چې د یو شمیر هیوادونو سایلانیان د هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوپړه ډول مرغانو د ښکار مینوال دي. د بختر په راپور کې د هیوادونو نم نه دی یاد شوی. خبر زیاتوي چې دا تړون له مخې به سیلانیان مکلف چې د کال په ځانګړو موسمونو کې د مسافر مرغانو ښکار د کرنې وزارت او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د قوانینو او مقرراتو د ځانګړو شرایطو په اساس وکړي. خو روښانه نه ده چې دا قوانین او مقررات به کوم وي، ځکه طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټول پخواني قوانین ملغی اعلان کړي دي او ویلي دي چې په دې هیواد کې شرعي قوانین پلي کیږي. د اوکراین صدر اعظم دینیسی شماهیل وایي چې د زاپوریژا لاټومي پټي څخه د درنو وسلو د لرې کولو پر موافقې له هم کار روان دی. خو دی وایي پر دې موافقه شوې ده چې د اوکراین د اټومي پټۍ ته به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې ټیمونه د څارنې لپاره استول کیږي. ښاغلی شماهیل په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د نړیواله ټومي د انرژۍ د نړیوالې ادارې له مشر رایفل ګروسی سره د زاپوریژیا د تاسیساتو په اړه تر خبرو وروسته وویل چې په دې اړه جزئیات روسه نه دي روښانه شوي. زاپوریژیا ته د انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارونکو استول د هغو هڅو یوه برخه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له تودېدو وروسته د اټومي ناورین د مخنیوي لپاره پیل شوې ده. او مراکش او فرانسا په دویم نیمه پایلوبه کې لوبیږي. د قطر د نړیوال جام سیالۍ او دویم نیمه پایلوبه نن د کابل پر مهال د شپې نوخته د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي. په نوموړې نیمه پایلوبه کې ارجنټاین 0 د 3 کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. فرانسې په کوارټر فاینل کې پیاوړې غښتلې لوبډلې انګلستان ته د 2 او مراکش بیا په پینالټي شوټونو کې هسپانیې ته تر ماتې ورکولو وروسته په نوموړې ځل نیمه پایلوبه ته لار پیدا کړه. یادونې ده چې د 2020 کال د فوټبال د نړیوال جام پایلوبه به د دسمبر میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر اوستلو کې ټینګار کړی دی. وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. تمدا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره کورونه جوړ کړي. د چې څنګه وړاندې خبرونه کې به درته وایو. د بشري حقوقو یو شمېر فعالې میرمنې په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د بشري او ښځو حقوقو د پلي کېدو په برخه کې یوازې د اعلامیو او ټویټونو په کولو اتکا نه کوي. دوی له نړیوالې ټولنې د عملي اقدام غوښتنه کوي. د دې غوښتنو جزئیات په وړاندې خبرونه کې درته وایو. ساسو په پیغامونو کې بیا د غزنی د هغو اوسیدونکو خبرې راخلو چې د برېښنا نشتونه شکایت کوي.
په غزنی کې د 15 شپې برق نشته، موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. هوا اون سړه ده.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا د حملې د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداري تېره ورځ له یو انډونیزیا ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د طالبانو حکومت به د افغانستان امنیت خوندي کړي. بلاول بوټو زرداری تیر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هیڅ څوک یا هیڅ هیواد نه غواړي چې په کور کې ترهګري وده وکړي او نورې نړۍ ته ترې ګواښ پیښ شي.
مکتمل روچ د افغانستان موقت حکومت چې لرمانسته کیدو یو کال تیریږي نه وازدا چې د ترهګری مسلې ته رسیدنه وکړي بلکې امنیت به هم خوندې کړي ځکه امنیت د سولې او سوکالۍ درمانسته کیدو لپاره لومړی شرط دی.
خاغلی زرداری ویلی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نو موړی افغانستان ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت د دولت د وزیر حنا ربانی کر وروستي سفر ته هم اشاره کړې ویلی چې دواړه لور یو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتېدو بحثونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې افغانستان او پاکستان دوه خه گاونډیان دي او خه گاونډیان به پاتې شي. نو موړی دا سرګندونه دوه ورځې وروسته لاغي کوي چې د سپین بولدک چمن دروازې ته سیرمه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په ټولیز ډول دواړو خواو ته په نښته کې وطن وژل شوی او نږدې دیر شنور ټپیان شول. پاکستانی لوري ویلی چې د طالب ځواکونو په ډزو په چمن کې شپږ ملکی وګړي وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي. د شان په کندهار کې طالب چارواکو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری وژل او د لسو نورو ټپي کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلویزیونی مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان ثبات به سیمه ییز اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د خغلی زرداری د نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو حکومت د غشان په افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی داسې مهال چې تازه دوه ورځې وړاندې د کابل په شارې نو سیمه کې د چینایي وګړو د استوګنې په یو هوټل د داعش ډلې په حمله کې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبره 15 چینایي وګړي ټپیان شول. په دې ډلې ځ حمله کې یو شمیر ملکی افغانانو او طالب سرتیرو ته هم مرجوب لوه او خته خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم. د کابل ایمرجنسی روختون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې لدی بریده د غروختون ته 13 ټپیان او 3 وژل شوی وروړل شوی دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو این ایچ سی آر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونۍ سلګونه کورونه وسپاري. یو این ایچ سی آر د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل که یې غم ژر تر ژره ونه خوړل شي تر زلزلې به د یخنۍ له امله د قربانیانو شمیر زیات وي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وای د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې ورستي مرحلې ته رسیدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډېر کسان پکې وشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر د رسنیو مسؤول پیټر کاسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او له ژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي یو این ایچ سی آر د 1500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول زر کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل ورته د پکتیکا د گیان ولسوالی زلزله زپلی د ژمی را رسیدو ته اندیشمن دي. د دې ولسوالی یو شمېر زلزله زپلی او ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالی دوه تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
گیان ولسوالی خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی. لوړ مقامات مو خوښته نو سیار له چارواکو څخه چلا زلزله زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړلې وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د بندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او تر سریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په گیان ولسوالی او د خوست په سپیره ولسوالی کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین او خبريالان په افغانستان کې د خپلواک رسنیو د بندیدو دوام تندیخمندي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای له دوی ملاتړ وکړي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې جمهور خبري اژانس سزا په خبر پانه کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لوري د پرله پسې غوښنو وروسته د خپل مرکزی دفتر د بندیدو خبر ورکړ. خو طالبانو په دې اړه تازه سندي ویلي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
ورسله هغه چې جمهور خبری اژانس وټړل شو د رسنیو د یو شمیر بلاتړو بنسټونو چارواکو خبريالانو په افغانستان کې د خپلواک رسنیو تړل کېدو د اندېښنه خو ده. یو افغان خبريال چې نغړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د افغانستان له حالاتو اطلاع رسونه او د خپلواک رسنیو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم اصل دی.
مخکتن بر جامع رسنۍ افغانستان
رښتیا هم د افغانستان پر رسنیز ټولنه کې چې په تیری ونیم کال کې سخت محدودیتونه او بشمیر ستونزې ورته جوړې شوې، د دغه ډول رسنیو تړل کېدل یو لوی ځای ګڼل کېږي.
رسنین رسنام یو فعالیت شک توقف فائدہ میکنه، یک ځای بزرگ است.
دا خبريال د رسنیو له بهرانيو کورونیو ملاتړ بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تجدید پاملر نه وکړي. په افغانستان کې به د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یانه مسؤل ظریف کریمی د جمهور خبری اژانس تړل کېدو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دوه سره ډیری تصویري غږیز او چاپی رسنی تړل شوې دي.
ای تنها رسنی نه است که
دا یوازې په څو میاشتو کې دغه رسنۍ نه ده چې تړل کېږي، بلکې د جمهور خبری اژانس له تړل کېدو سره تلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو هم خپل فعالیتونه درولي. موږ له سرپرست حکومت څخه غواړو چې د رسنیو ملاتړ وکړي.
سرپرست خان عزیز هستیم تا در روستای حمایت از رسنو اقدام کنن.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور خبری اژانس د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مسؤل د طالبانو لخوا په ټلیفون او د احضارولو له لارې څو ځلې ګواښل شوی دی. دغه اژانس ادعا کړې چې په لومړني جدي احضار کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیو د څار ریاست لخوا د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې و، جمهور خبری اژانس د اسلامي امارت ضد فعالیتونو او دغه شان د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅو تورن کړ. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویندویان ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت او قوانینو پر رڼا کې د بیان ازادي ټینګښت ژمن دي. له کله نه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او خبريالانو د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو په وړاندې محدودیتونو ته جدي اندېښنې وښودلې. له دې وړاندې طالبانو د ازادي راډیو او امریکا غږ خبرونې هم د اف ام او په منځنۍ څپو بندې کړې. طالبانو بیا هم مهاله د 800 ورځپاڼې د ډومینز انټرنیټي څپې او د زاوی میډیا فعالیتونه هم بند کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته تم شو. د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکرين ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوي واستول شي. نړیوال اندېښنه لري چې پر اوکرين د روسیې د بریدونو له امله اټومي ناورین رامنځته نشي. همدا شی په احمد چې بر سره په استډیو کې د جزئیات وړاندې کی ستړي مشي.
مننه خیر یوسف. د اوکرين سریازم دنیس شمیحالوی پر هغه موافقه له همکار روان دی چې د اوکرين د زاپروژیا لاټومي مرکز څخه درنې وسلې وباسي. شاغلی شمیحال زیاته کړه چې دا پریکړه هم شبیره چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د اوکرين ټول اټومي مرکزونو ته پلاوی ولي شي. شمیحال پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې له عمومي مشر رافائل گروسی سره د زاپروژیا د اټومي مرکز په تړاو ترغوندو وروسته وویل چې تر دې دمه په دې تړاو مشخص تفصیل ورسره نشته. شمیحال د اوکرين تلویزیون ته وویل چې د زاپروژیا په تړاو د روسي چلن لا هم سخت دی او په دې اړه خبري د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له لوري ترسره کیږي. د اوکرين ټولو اټومي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د پلاویو استول د هغه هڅو برخه ده چې په دې جګړه ځپلې سیمه کې د لوی ناورین مخاوني ولشي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل گروسی لشمیحال سره د پاریس د مرستو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې تر لیدو وروسته وویل په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې د جګړې له امله د اوکرين د انرژي تاسیسات له ګواښونو سره مخامخ شوي دي، د اټومي انرژي د مرکزونو خوندیتوب ځانګړی اهمیت پیدا کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو کوچنی ډله له څو میاشتو راهیسې په زاپروژیا کې دیره ده او هڅه کوي چې هغه برخې چې د ډزو پر مهال زیانمنې کیږي هغه بیرته ترمیم کړي. په پاریس کې پرون له اوکرين سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکرين سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولی شي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکرين د انرژي په برخه کې 800 میلیونه یورو ته ضرورت لري. د دې غوښتنې په ځواب کې لویدیځوالو او متحدانو یې له اوکرين سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه.
ډیره مننه کور مودان احمد چې برو چې د اوکرين د جګړې روستي جزئیات راکول.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لمړنۍ نیمه پایلو به 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېد. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره پایلو به تلار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال سارون په پام ځان تر اړولې او دوی د جام ګټلو مدیان بلل خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لمړۍ نیمایي تر 1/3 دقیقې پورې برابر روانه وه خو دغه وخت د کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا تر سره کړ چې د پینالټي باعث وګرځیده. لیونل میسی دغه پینالټي تر سره کړ او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9/10 او 9/18 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه تر سره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټاینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار خبرې دونه تر سره کړل خو هدف ته ونه رسیدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره خدای پام مانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحي سره تر دې مرحله ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پایلو به د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پایلو به ترسره کړي.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د پانی چې پته یې azadiradio.com د هلته ورشي د مخبرونه وګوري او واوري. اوس به هم ورشو نړیوالو مطبوعاتو ته خو یو تریوي لاندې د میورسته
له خبرونو ور اخوا
د د بلومبرګ خبرونې د کابل په شارینه سیمه کې پر یو مل مستون او رستی بریټ باندې تمرکز کړی دی. په مطلب کې راغلی د خبرېد کې هغه ځای پنخه شوې و چې چینایي ډیپلوماټان او سوداګر پکې میشتو. د دې بریټ مسؤلیت د داعش د خراسان څنګ په غاړه خيستې دی. په مطلب کې وړاندې راځي په دې حمله کې د چین وګړي پنخه شول. هغه هیوا چې د خبرونې په وینا لڅو ګوتو پښمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له بیا سلې واکمنیدو وروسته له دوی سره نشټې اړیکې لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د دسمبر په 14مه تایید کړه چې په دې بریټ کې 15 اتباع ټپیان شوې دي. د دې وزارت وایاند وانګ وین بین ویلی چې په افغانستان کې د چینی وګړو غوښتي څو د غهیوات پریکدي. په بریټ کې د مرګ ژوب لیزدو نقیس شمیري ورکړل شوې دي. د طالبانو د حکومت وایاند زبیلا مجاهد ویلی په بریټ کې درې بریټ کوونکي وژل شوي او دوه بهرني وګړي ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وایي د شهرنو په سیمه کې لدی بریټ روسته د غیر روغتون ته درې مړی او اتلس اټپیان ورول شوې دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا د هغه افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده چې د تیر کال په اوړي کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ته انتقال شول. د ورسپانې په ټکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په زرهاو افغانان امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شول چې اوس مهال هلته په دې هیواد کې له ناڅرګند وضعیت سره مخ دي. وړاندې راځي د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته څه باندې 9000 افغانان امریکا ته انتقال او دوه کلنه موقتی اقامه ورکړل شوه. وال سټریټ ژورنال لیکي سره لدی چې د امریکا کانګرس د افغان پناه غوښتونکو به هسته په خپل اجنډا کې ځای ورکړی دی، خو دغه افغان پناه غوښتونکو د دایمي میشتېدو لپاره هیڅ ډول پلان لا نشته او وخت د تیرېدو په حال کې ده. د ورسپانې په باور په امریکا کې به د افغانانو د ادغام پروسه ډیر وخت واخلي. افغانستان کې یو شمیر فعال خزی وایي چې د خزو په وړاندې د طالبانو د بندیزونو په لړ کولو کې نړیوال اعلامیه او غندنو کوم اغیزه نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل چې برعکس پر خزو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د معترضو مېرمنو له ډلې څخه ظریفه یعقوبی له نږدې شپږونې وروسته پرون د طالبانو له زندانه خوشې شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي د اغلی یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خود طالبانو له زندانونو د نورو خوځو د خوشی کېدو غوښتنې هم کړې ده. په دې اړه به جزئیات په دې راپور کې واورو.
تحریم ها بالای طالبان نسبت به قبل افزایش یابد تا در روند کاهش خشونت در افغانستان بر زنان بتانه مؤثر واقع شوه و نسبت به قبل پاسخگو باشد.
په افغانستان کې یو فعال ښځه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دا وایي چې په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یوازې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د وضعیت څارنه کړې او په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره یې بل څه نه دي کړي. دې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو غندنې د طالبانو د حکومت په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی.
دی بندیزونو او غندنو د طالبانو په چلند کې هیڅ اغیز نه دی کړای، پوغو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او طالبان لا هم هغه سدي چې مخکې وو. په افغانستان کې د خزو او د خزو د یقونو په تړاو د دوی په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
اصلا تغییر نه کرد.
ویسا سیدی یو بل فعال میرمن بیا په دې باور ده چې د بشري حقوقو سازمانونو او نړۍ هوادونو له خوا د اعلامیو صادرول هیڅ درد نه دوا کوي. میرمن سیدی وایي په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې دوی په افغانستان کې د ښځو د شکنجې، ځورونې او زندانې کېدو شاهدان وو، خو له افغانستانه بهر د بشري حقوقو سازمانونو او د ښځو د حقوقو مدافعین یوازې اعلامیو خپرولو او غندلو پورې محدود پاتې شوي دي.
ما شخصا به یو کنش نشان
دادم سپه دی تش خبرګونونو او غندنې باور نه لرم او دا دایم چې دا کړنې به د خزو په وړاندې د طالبانو په اصلاح او بدلون کې هیڅ اغیز ونه لري. په افغانستان کې خزې باید د طالبانو په وړاندې یو موټی شي او د طالبانو د ظلم او استبداد په وړاندې مبارزه وکړي.
طالبان باید مبارزه کنن.
اغلی سیدی وای نړی باید افغانستان له خزو سره خپل ملاتړ په عملی ډول وخی. یو بل فعال میرمن چې دا هم نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وای نړی باید طالبان دې ته اړ کړي چې د دوحې تړون عملی کړي.
برایشان باید گفته شود که در اثر مذاکرات صلح قطر که شما بر
دوی تا باید ویل شید چه تاسو دی قطر دی سولی دی خبراتور پا پایل که افغانستان تر اغلی است او اوز حکومت کوی. باید تاسو دی دو خبراتور پر محل دی خزو دی اقونو دی وار کرجمه نکره با او که دی خزو دی اقونو تر پخولندی کولو. دی دی پارا باید باس وشی چه محدودتون کم شی او خزی و کولشی سیاسی او طولنیز فعالیت وکری.
فعالیت های اجتماعی، سیاسی و موارد دیگر ادامه بدن.
نگدش پارس میشتی که گیچ طالبان پر افغانستان واکمن دی او پر خزو یه گرد محدودیتون لگولی دی. لشپگم طولگی پورت دنجونو ده خونزی و تدل، ده دیره دولتی ادارو ده خیزینه کارکون کو پکور کنول، لشرعی محرم پرت ده دوی پلری واتن سفر بندیس، ده حجاب اجباری کول او ده غشان تفریحی پارکونه، لوبغالو او خیزینه همامونو تا اجازه نوار کول پر افغان خزو همجونو ده طالبانو ده حکومت لخوا لگول شوی بندیزونه دی. کته هم طالب چارواکو په وار وار ویلی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوی، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو دا ډول بندیزونه غندلي او له بشري حقونو څخه یې سرغړونه بللې. د یادونې ده چې تازه په کابل کې یوه معترضه میرمن ظریفه یعقوبی چې نږدې شپږ اونۍ د طالبانو په بند کې وه پرون خوشي شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټرې د نوموړې د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو د طالبانو له زندانونو یې د نورو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه راپورونه دومره وو په پای کې به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم، محمد امین اشنا د غزنی ولایت څخه دا پیغام پریدم چې په غزنی کې د 15 شپې برق نسته، مول ډیر وسونه سره مخامخ یو او اون سره ده نو د جما پیغام تر ډول پوره چارواکو پورې ورسوم.
زه رحمت الله د پر ولادت بکول سلیزه میسج پریږده مدل تزمش په منطقه کې د جوړ مکتبونه نسته. هم طالبان سهیل او غشتو دا چې دلته مکتبونه جوړ کړي د جوړ اول سه مکتب لا نسته.
آزاد د کندهار څخه خبرې کوم، زما پیغام ازادي راډیو ته دا چې موږ د ازادي راډیو بند شوی ده ولا دا ښه خبرونه موږ اوریدل نو ډیر خوشاله وو. وس ازادي راډیو د نت د لارې څخه موږ اورو او ګوري نو دغه د نت د لارې ازادي راډیو باید پر موږ بند نه کړي.
السلام علیکم، سالی جوړې په خیر ورور موږ د هلمند والی صدا خوښ دی چې د نوزاد ولسوال د خپل د دنج سلیری کې د مامورین راځي د وکډیش نمبر کې مو سوه وشه کني ولارس د غریبانو په حال څه خبر خپل ماشا ورجه غوښ خوري دلته مش په وچه جوړی ته ناسي د جزې کلی ډیر خور دی.
د پاریاب د ولایت قیصر د ولسوالۍ په ولسوالۍ کې اته د باسازي په باره کې ګر سره نه نه د سیمور د قیصر د ولسوالۍ څخه د سکشته پراتیو تقریبا وعده ولسیو ډیر کورونه نه کلینیک لرو نه مکتب لرو نه سړک یو سم لرو. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دی یو کلینیک یو سړک یو اسانتیا برابره کی. وسلام په
هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامي ارته استدغه پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې د تذکرو بیر ډیر سره کمزورې روانې ده. برکت اسکری ورکی خو هغه کسان چې مثلا د لیر زایو څخه راځي یا د ولسوالیو څخه هغه دلته په شپو شپو انتظار کوي خو نوبت نه ورسیږي هغه په شهر کې چې وي آشنا خو روابط ولري هغه ته لومړیتوب ورکول کیږي نو باید هغه کسان دوی لومړی په دې لیست کې د ځان سره ونیسي چې یا مثلا اجل مریضان لري مثلا نور یو عدو ته ځي یا مثلا د لیر زایو څخه راځي دلته په شهر کې شپې کوي دغه ته باید لومړیتوب ورکړي د شهر خلک خو هر وخت رسیدګي ورته کوای شي نو هیله ده چې زازما پیغام تاسو خپور کړئ مننه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
د خبرونه دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو چې زموږ همکارانو جوړ کړی د تاسو به وړاندې کړو خو تر هغه وړاندې به ورشو د افغانستان سیمېونړي خبرونه ده دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ وات نه غواړي چې افغانستان د یو ځل بیا د ترهګر خوندي ځای ووسی او یا د حمله د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي بلول بوټو زرداری تیر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده نوموړي د سرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ په سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه ده پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لورو ته مرګ شو بل وختي و ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون 1.2 میلیارد ډالر بسپنه غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي دا بسپنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده نوموړي صندوق غواړي چې د نړۍ د 15 هېوادونو ښځو ته په دې ډله کې د افغانستان سوریه او یمن په ګډون جګړه ځپلې هېوادونه هم شامل دي د مرستې ورورسوي د طالبان حکومت بهرنی سیلانیانو ته د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ځینو مرغانو د ښکار اجازه ورکړې ده مختر خبری اژانس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړې ده چې د وزارت د 20 میلیونو ډالرو په ارزښت د مرغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنیو سیلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی سرچینې ویلي چې د یو شمیر هیوادونو سیلانیان د هرا، فرا، نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوبړه ډول مرغانو د ښکار مینوال دي د مختر په راپور کې د هیوادونو نمونه نتیجه چوی د اوکراین صدر اعظم دینیسی شیمی حال وای چې د زاپوروشیا لاټومي بټې څخه د درنو وسلو د لړکولو پر موافقه له همکارا باندې خو دی وای پر دې موافقه شوې ده چې د اوکراین دی اټومي بټې ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې ټیمونه د څارنې لپاره ستول کیږي خغلی شیمی حال په پاریس کې د فرانسې او ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اټومي انرژي نړیوال ادارې له مشر رایفل ګروسی سره د زاپوروشیا د تاسو په اړه خبره اترو روسته ویل چې بدله جزئیات اترو اوسه ندی روخانه شوی زاپوریژیا ته د انرژي د نړیوال اټومي ادارې ترون کې استول د هغه هڅې و برخه ده چې د اوکران په خدیز کې د جګړې لتاودیدو روسته د اټومي نورین د مخنیوي لپاره پیل شوې دي او مراکش فرانسا په دوی منیمه پایلوبه کې سره لوبيږي د قطر د فوټبال نړیوال جام سیالي دوی منیمه پایلوبه نن د کابل پر مهال د شپې نه وخت د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي په نومړی نیمه پایلوبه کې ارجنټاین درې سفر کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د طالبانو حکومت وایي چې په وروستیو دو میاشتو کې تر 100 هکتارو ډیر ځمکه له نشئی بوټو څخه پاکه شوې ده
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس اتګر کارخونی له منځه وړل شوې دي
په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې جنو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انجا تر لس جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي.
دا چې د کوکنارو او انج د کښت او د دې دواړو بوټو د مالی ګټو ترمنځ څومره توپیر دی، په دې اړه مو د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینیر محمد یاسین رحمانی سره مرکه کړي.
انج چې ده تر کوکنارو ډیر عاید لري، خو انج چې ده د هغه برعکس مر امراض ډیر نه کوي، ډیر ابیاری ته ضرورت نه لري.
د احمد نوید په نوم یو معتاد وایي چې خلک زما ماشوم زوی ته زما د نشوله عمله پیغورونه ورکوي.
اوله کې چارس په موږ وویل، بیا وروره جانه تریا کې ور موږ ویلې راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وي، دا ور د استعمال لکه خو بیا خو نه کوي، په همدغه کې بس د سره بدبخت شولو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولی ما څه بد درسه ولیدې چې دا سره ته په غوسه یې؟
بدلا تور وک سپین ټول وطن دی وران ک.
یاسین خان دا ته څه وایي؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم وطن مې څنګه وران کړو.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په وروستیو دوو میاشتو کې تر سلو هکتارو ډیر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو د نشه یي موادو جوړولو تر 150 ډیرې کارخانې هم ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه وایي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په تودو یا ګرمسیرو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی، د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه هکتار ځمکې د نشه یي بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او نشه یي بوټو د اړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس اتګر کارخونی لمن زولل شوی دی. یو سل او 28 ټنه بلابل ډولونو مخدره توکو ترلاسه شوی دی. یو سل او 14 هکتار ځمکه د ټول هیواد په کچه د مخدره توکو له کښته پاکه شوی ده، او 840 اویا تنه تورن او شکمن کسان د ټول هیواد په کچه د دې پیښو په تړه نیول شوی دی.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي بوټو د اړولو خبره کوي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې لمین سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یوناما په اعلامیه کې راغلی چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. دا اداره د بزګرانو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو بزګر حبیب الرحمن وایي چې د سکل د طالبانو د حکومت په غوښتنه په خپل ځمکه کوکنار ونه کړل، خو د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
اوس خو موږ دلته غنم کرلی دي، نور شان باندې تریاک نه کړو، ساده مو غنم کرلی دي. یا د تریاکو بدیل کې مو نور څه نه دي کرلي. موږ د اوداسه دا غواړو د تریاکو بدیل کې موږ داسې تخم راکړي چې د تریاکو په عوض موږ د هغونه ګټه وکړي. یوازې دا غنه زموږ د کورنۍ بسنه نه شي کولی، نه زموږ د کورنۍ خوراکي توکي پوره کولی شي. دا ماسې د یوې میاشتې بسنه نه خدای ستاسې مومیني.
د روزګان ولایت بزګر احسان الله بیا وایي وچکالي د دې سبب شوی چې دوی د کوکنارو پر ځای بل شی نه شي کرلی.
ولا د ازم د فار خو ډیر ښه کار دی چې مقصد د تریاکو بدل کې بل تخم یې راکړی وای. تریاک باندې ساده یوازې غنم چې غنم خوم دونه کتم چندان نه کې خیر. د حکومت سمم دغه خواهش دی چې د تریاک بدل کې بل شی راکړي، مقصد یو بل تخم راکړي. تاسو تخم راکړي چې موږ د فار ګټو کې موږ دغه کار واخلو، هغه په بازار کې بیرته وپلورو خرڅ کونه.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د تاریاکو د تولید د دوام په اړه اندېښنه کوي چې د دې سازمان د هغې سروې پر بنسټ چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپره شوه، په افغانستان کې د تاریاکو عواید په تیرو څو کالو کې 400 میلیونه ډالر اټکل کېدل، خو په روان میلادي کال کې دا عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډیر ښودل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکتارو ډیر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي.
په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان کې بزګرانو په دې وروستیو کې د کوکنارو پر ځای د انجی کښت مخه کړې ده. بزګران وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجی ګټه ډیره او د دې ترڅنګ یې پالنه او روزنه هم اسانه ده. انجی یو بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي او په نړیوال بازار کې یو کیلو 25,000 افغانۍ ده. د روزګان ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت ډیری سیمې د انجی د کښت لپاره مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې ډیر بزګران له دې کښت سره بلد سوي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې په 15 کیلومتري سیمه کې هغه ځمکه چې په خوا به کوکنار پکښې کې کرل کېدل، خو اوس بزګر په دغه ځمکو کې د انجی په کښت بوخت دی. میرزا ولی د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي دي. د پخوا په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو لاتو کلونو راهیسې د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. میرزا ولی چې اوس مهال په خپله 50 جریبه ځمکه یې انجی کرلې، دی وایي چې د انجی کښت د کوکنارو په پرتله اسانه او لګښت یې کم دی.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنی زموږ یو جریب انجه تر 10 جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي، ځکه چې یو کیلو په 25,000 افغانۍ شي. زموږ یو جریب ځکه 200 کیلو انجه کوي، بارے یو جریب ځکه 50,000 افغانۍ جوړي. یعنی د 50,000 افغانۍ داسې نه دي چې دا د سر بجې دا مهنه پیسې دي.
محمد نبی هم په خپل 40 جریبه ځمکه کې انجه کرلې او اوس یې په پالنه او روزنه بوخت دی. دی وایي چې په روزګان کې ډیر شاړې ځمکې پرتې دي، ځکه چې نور کښتونه د برمی اوبو او سری لګښت نه پوره کوي. دی بزګرانو ته وړاندیز کوي چې دغه ځمکې دې په اجاره واخلي او انجی دې پکښې کې وکړي، ځکه چې انجی هم کورنۍ او هم بهرنی بازار لري.
دا باید هر څوک وکړي. زما خپله دا توصیه ده، زما که څوک ځمکه نه لري د یو بچا سره چې په شراکت ځمکه وکړي، زه خلکو ته دا توصیه کوم که چېرې ځمکه نه لري پر بامې وکړي. هېڅکله دا تاوان نه کوي. هم به د خپل ځان اقتصاد جوړ کړي، هم به دا ستړی ملت راپور سي، هم به د خپل ملک اقتصاد برابر.
روزګان د افغانستان له هغه 22 ولایتونو څخه دی چې ډیر کوکنار پکښې کې کرل کېږي. د روزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د رسنۍ د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هڅه کوي چې بزګر دې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای انجی وکړي.
دا کرنه د تخم او نهال د طریقه کیږي. تخم یې درې کاله په مځکه کې، څلورم کال حاصل ته رسیږي، او ټاټوکه یې د دوه کاله په مځکه کې پاتېږي، درېیم کال حاصل ته رسیږي. بیا په ټاټوکو کې یو کلنی او دوه کلنی ټاټوکې شته، او تخمو کې هم فرق شته. تقریبا شپږ نوي تخمونه اوس افغانستان کې ډېر مرواج دي، چې هغه کې تر ټولو اعلی درجه سپینه تاجکۍ هنجه ده، چې د هغه شیده په ملي او نړیوال بازارو کې ډېر قیمتي.
بزګران د طالبانو له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هغوی زراعتي محصولات ته کورنۍ او بهرنۍ بازار هم پیدا کړي. انجی یو ډول طبي بوټی دی چې د درملو، عطرو او صابون په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. که څه هم په روان کال کې تر اوسه د طبي بوټو د صادراتو په اړه نوې شمېرې نه دي خپرې سوي، خو په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د ټولو صادراتو 25% طبي بوټي وه. په 2020 میلادي کال کې له افغانستان څخه 40,000 ټنه انجی صادره سوی و چې ګټه یې 450,000 ډالر کېده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده. دا چې اوس ځینو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده، په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړې او پوښتنه یې ځینې کړې چې د کوکنارو او انجی د کښت او د دواړو بوټو د مالي ګټې تر خپل من څومره توپیر دی. انجینر رحماني لومړی د انجی د کښت په اړه عمومي معلومات راکوي.
انجی چې ده، د انجی کرل په هم للمي شکل کرل کېږي او هم په کرنیزو ځمکو کې د کښت وړتیا لري په اوسو فعلاً وختو کښې. او نوې چې دي عموما کې دوی په دوه نو باندې ویشل کېږي، چې یو چې د سپینې شیلې تولیدوي، سپینه شیره کوي، او بل چې ده سره شیره کوي. ته د انجه د کارو لپاره هم د سړو مزکو لپاره دا برابر ده هم د یخو مزکو لپاره هغه مزکی هغه صحیح چا هغه واورې لري بارانونه لري او یخنی ډیروي مشکوله چې په حکومت مزکی هم د وکړه ځکه د مقاومت د منفی شل درجه څخه شروع کیږي او هغه صحیح ګرمي دي حرارت درجه تقریبا 35 درجه پورې چې هم د کوله سي حالت پر ورش وکي رشد وکي او حاصلات ورکړي د افغانستان په ټولو سیمو کې کوله چې د انجه کښت وکړو او حالت وصول څخه واخلو هغه سیمې چې کوکنار پکښ کې کرل کیږي هغه البته ګرمې سیمې دي په یخو سیمو کې ځکه د مینځ څخه ځي مقاومت نه لري خو په ګرمو سیمو کې ډېرې وخت کوکنار کرل کیږي یا د شتیم ځکه کرل کیږي چې د هغو هوا صحرايي وي نو په هغو سیمو کې انجه هم مکمل اصول ورکی ځکه چې موږ دلې کرل دي شاوخوا سیمو کې ټول پر اصول ولاړ دي سشکل
د انجه او کوکنارو مالی عاید کراته مقایسه کړي ځکه د کوکنارو د ډېرې بزګرانو په لمدا ده چې دوی ځکه د نورو بوټو په پرتله د کوکنارو کار خو خوي چې عاید ډېر او نور بوټي ورته هغه پیسې نه ګټي چې دوی په کار کې لمصرفوي
انجه چې د تر کوکنارو ډېر عاید لري سید چې خلک وايي موږ د عاید د فار کړل لیکن د هغه مصارف ډېر و امراض ډېر و کاریګر ته ډېر اړتیا و پر تجربه مکه باندې خو انجه چې د هغه برعکس مر امراض ډېر نه کوي ډېر ابياري ته ضرورت نه لري او کاریګر ته په یو جریز مکه باندې دوه دانی کاریګر ته ضرورت ده یعنی په یو جری باندې کچیر مش 4000 دانی رشي ولرو دا تقریبا 300 کیلو پر وصول کې 400 ډول وس بازار یو نیم سل ډالر دی یعنی دغه د پیسو غټل چې دی آی جوړول چې دی هغه پمڅ کې د رشو پر ته تعداد پر اړه لري هر څو اندازه باندې چې زموږ بوت په فجریز مکه کې ډېر هغومره وصول زموږ ډېر کچیر پر هیوا جریز مکه باندې زموږ د بوټو تعداد 8000 دانی وی دا تقریبا 300 کیلو پر وصول لري
ډیرې وخت بزګر شکایت کوي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو په محل دوی د حاصلاتو د خرڅلاو په برخه کې لستونز سره مخ کیږي او کرنیز حاصلات کورنی او بهرنی بازار ته نه رسیږي د انج په برخه کې بازار موندنه څنګه ده ځکه دا خو تقریبا یو نوې بوټی دی چې بزګری په دې کچا کارولو ته مخه کوي
د انج بازار شدی ګرم بازار دی یعنی د کوکنار په پرتله باندې کوکنار هم داسې چې بازار یې ګرم خو لیکن په هغه وخت کې د پکاچاک باندې اړول کیږي د یو هیواد څخه بل هیواد لیکن انج چې ده انج موږ کولای شو چې خرید فروش په هم داخلي بازار کې بغیر د حکومت ستونزې څخه تر سره کو او هم نړیوال بازار عموما کې دی انج چې ده دا ول کیږي هندستان د چې د هندستان څخه بیا نور مملکتو ته وړل کیږي په نور هوا دوکې د دوا په جوړولو صنعت پر څه استفاده کوي مختلف نوې دواګانې د څه جوړیږي چې هغه انساني دواوي دي چې د انسانانو د فار استعمالي د مختلف افراز لپاره حیواني دواوي دي او همدارنګ زراعتي دواوي دي چې دغه ټول کې د څه استفاده کوي دا چې اوس د افغانستان اسلامي امارات د پریکړه کړې و چې کوکنار باید بند شي نو ډیرو خلکو دې ته زړه شکړې دي چې مطلب انجه وکړي د انجه روا کښته زړه شکړې دي او دوی هم دا وایي چې موږ د هغه کښت څخه ډیر ستړي وو خو څومره کولای موږ نو څه کولای چې د دې پر ځای باندې بل کښت وکړو اوس خلک راضي دي د ترسیدلې دي چې راسي د انجه کښت وکړي او هغه ساحو کې چې حاصلات ټول سوي دي هغه موږ خپل خریداري کړي دي تر تجارانو پورې مرسول یعنی دغه پروسه د بزګر څخه نیول تر تجارانو پورې دا ټول یو پروسه ده چې تکیږي او ټول خوشاله دي په دې چې هر یو ته خپل اندازه ګټه رسیږي او پر هغه ګټه باندې دوی خوشاله دي
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پر 12,000 2,140 2,000 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ ډاکټر احمد نوید منځنۍ طب لوستي اته کاله په بیلابیلو روغتونونو کې وظیفه اجرا کړې او په میاشت کې به یې زرګونه افغاني خپلې کورنۍ ته ګټه وټوړله خو د نشې له امله یې د هر څه له لاسه ووتل احمد نوید وایي سره له دې چې د نشې موادو په زیانونو پوهېدم خو بیا هم د نا اهل ملګری له لاسه په نشئی موادو اخته شوم. دا چې احمد نوید خپل لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
دولسم پورې عبدالرحمن پژواک لیسې نه فراغت لرم او بیا طبي متوسط غزنفر ته تللی یم. له هغه چې مې فراغت اخیستی ده په لنډ هغې درته وایم د ډاکټر معاون په صفت باندې فارغ شوي، او بیا د کابل ډېرو شپخانو کې له دې نه خوا بیا روزګان کې مې هم وظیفه ډېره کړې، اووه کاله اته کاله مې هلته وظیفه کړې. جمهوریت وخت هغه وخت کې دلته فلپین له خلکو سره ما کار کوو، نو ماشم ښه وو هر څه ښه وو، سهار به راتلو وظیفې ته، مازدیګر بسې لاړو. د موږ کورو سره یو چوکیدار وو، نو موږ به دا د منطقې ځوانان ټول لاړو، دې چوکیدار سره به کېناستلو. د شپې به وروره جانه تر لسو یوولس دولس بجو پورې به ناست وو. دا بدبخت په دې نیشو باندې د سر وو، نو موږ هم نوې ځواني وو، هغه وخت عقلم دونه پوخ نه و. اوله کې چارس به موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکې ویل، موږ ویل راځه خو څو خو بیا په زور در باندې نه وایي، دا یو ور د استعمال یې که خو بیا خو نه کوي. په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو، دا ټول بد ملګري له بدو ملګرو سره ناسته پاسته دغه مشکلات راودي. بیا وظیفې هم پاتې سوې هر څه نو تر تر نن ورځې پورې، او ډېر سړی خپله بیا وظیفې کې ناغېړي کوي. هغه وخت کې چې کوم د وادې وظیفې د رسمیاتو ټایم ته، هغه وخت کې دې شي ته ضرورت لري، یا ورځ دوه ورځې درته تحمل وسي، خو یا ورځ به وسیله وکړي دوه ورځې درې ورځې، نه وظیفه ده که نه غواړي کار غواړي. په روزګان کې و تقریبا جنگ سوی و، زخمیان را وړي و، او هغه وخت کې ما سره نشانه وه. په همغه ایمرجنسي کې و موږ ډېر بد حالت و، ډاکتران ټول په زخمیانو په هغه اخته و، نو ما کوشش کوو چې زه ځان له دې جیو باسم او ځان ته نشه پیدا کړم. باید چې مالته خدمت کړی وای، هغوی هغه کړی، په هغه حالت کې یو ورور دې زخمي پروت یو هغوی، او ته هغه هم پرېدې په وینو کې په هغه کې، او بیا له هغه نه ځان باسې، بدبخته شي پسې روان شي. داسې یو بدبخته شی ده چې خپل ځان ته یې سړي غوسه راځي، د کورنۍ خو لا څه کوي. ما خپله دا درس یې ویلی و، دا وظیفه ما ډېره په سختي لاسته راوړې وه، او دې نشې په ډېر کم وخت کې ما له لاسه بېرته وویستله. تقریبا 13000 روپۍ مې معاش و، او په هفته کې یو درې شپې نوکري والی راتلله، 1500 نوکري، نو تقریبا 2000-3000 داسې جوړېده. دا خو داسې یو بدبخته مرض ده، سړی هغه اعتبار هغه هم له بینځي که نه. نو د موږ د کور څنګ کې دوکان ده، چون په دې عمل مې هم کړی ده، خو منطقه کې مې ډېر ښه وخت تېر کړی ده. دوکاندار راته وویلې، وایي لاړ شه، وایي ځان بستر کړه، وایي دا زوی دسې ده اوس په خبره پوهېږي، دا زوی سره د ماشومان وسې جنګ وکړي، هغوی ورته پیغور وکړي چې پلار دې پوډري داسې په ده باندې وایي ډېر بد تاثیر کوي. نشه خو ډېرې بدې اغېزې لري په وجود باندې. تقریبا که درته وایم سې له سږي اخلاص کړي وروره، څه شی چې په حافظه کې وه ډېر شیان له یاده وتلي، بس په دغسې غضبو اخته یو که نه، ښه کور، ښه پلار، ښه مور، ښه زندګي.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شعوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه مونږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، کیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي، ورته ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې یاسین خان د اکرم خان میلمستون یا حجرې ته ورځي. اکرم خان خوشاله کیږي او تود هرکلی یې کوي، خو یاسین خان ډیر په قهر وي او اکرم خان ته اختارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولې د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولې په قهر دی او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشی.
خیر لکومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولی ما څه بد در رسولی دی چې دا سراته په غوسه ای؟
بدلا تور وک سپین ټول وطن دی وران که.
یاسین خان دا ته څه وای؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم وطن می څنګه وران کړو.
وای سلم ډکړه دایلا بدی نه بولی، دی وطن ټول ځوانان دی تبا کړل، ته وای څه بد میکړی دی؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دی څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر یا هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لري او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ور باندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډرو اخته کړه، اوس مجبوره دي چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسو چې خپل زامن له نشو نشي راګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته به زهر خرڅې او زموږ ځوانان به پې وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده. ته پیسو په سترګو ړوند کړې، که ستا زوی پوډری شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ما ته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کیږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوکم، که دې په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کړې بیا به د کارخانه سوځول کیږي.
د چا پلار هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کړې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوه کړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره، زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړئ چې نن ډیر فرمایشونه لرو.
دا د حاجي صاحب خپل وس کو نو نور څه وکړو.
باز هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړئ. ریښتیا یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجي صاحب،
که تاسو ډیر کار وکړه په بله میاشت کې مو معاش در جګوم.
یار حاجي صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجي صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشیشی هم درکوم.
یاره دا خو د زوی زیره ده، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا یې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده؟ خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ وایم دومره ډیر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او ناري وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبر. و
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا د موټر ته درخیږم. ای هلکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه. هله ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
Thank you.
اے خلکو هله تیل راوړی او کارخانه ته اور واچوي خو ګوري چې انسانانو ته تاوان نه رسیږي یوازې د هیروینو کارخانه ته اور واچوي ژر کوي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې پورې مپرلوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان
بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزمہ کے غمہ دا اسمان